د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د بشري حقونو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استولو اندېښنه ښکاره کړې ده. د هلمند ګرشک ولسوالۍ ته مو هم ورولو او له یوې غلې جګړې وروسته د دې ولسوالۍ یو تصویر درکوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقونو د سیستماتیک سرغړونې مخه ونیسي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د منشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویل د دغه هواد یوې بي پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې الوتکې لږدونکې کښتۍ الوتنه کړې ده. افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقونو د سیستماتیک سرغړونې مخه ونیسي. د ارګ مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې د بشري حقونو د سر ادارې د کلنی راپور تر خپرېدو وروسته دغه ادارې ویلي چې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقونو پر خلاف اعمال نوې خبره نه ده. د ارګ اعلامیه وایي چې دغو تر دې مخکې هم دغو ډلو بشري حقونو څخه سرغړونې کړې دي او ځینو جنایتونو کې لاس لري. اعلامیه زیاتوي افغان حکومت هڅه کوي د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشری حقونو د څار سازمان کلنۍ راپور په افغانستان کې له بشری حقونو د سرغړونې او د ناامنیو د زیاتېدو په باب دی. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي او ټینګار یې کړی چې محلي پولیس دې یوازې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت ولري. افغان حکومت وایي د اداري فساد د مخنیوي د هڅو په لړ کې 130 قاضیان له دندو لرې کړي او پر ځای نوي قاضیان ټاکل شوي دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د منشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. محمد انیف اتمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمني له سفیر مارکوس پوتسیل سره په کتنه کې وکړه. په جرمني کې د منشن امنیتي کانفرنس هر کال په فبروري میاشت کې جوړیږي چې د نړۍ مشران به کې پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. افغان حکومت وایي په دغه کانفرنس کې به له هر اړخیزې اجنډا سره ګډون کوي چې امنیتي تګلارې او لومړیتوبونه به پکې مطرح کړي. د ملي امنیت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو له افغانستان سره د جرمني پر اقتصادي او امنیتي مرستو دغه راز د کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي افغان دولت پر داسې یوې تګلارې کار کوي چې په مرستې له افغانستانه د کډوالۍ عوامل راپسي. د اعلامیې له مخې په پام کې د راتلونکې اونۍ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری افغانستان ته سفر وکړي او پر ځینو موضوعاتو به له افغان چارواکو سره بحث ولري. په کندز ولایت کې 300 ملي او محلي پولیسو ته مسلکي روزنه ورکړل شوه. د کندز ولایت امنیه قومندان مل پاسوال محمد قاسم جنگل باغ د فراغت مراسمو ته د وینا پر مهال دغه پولیس اتلان وبلل. دوی وایي تاسو رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات لپاره د جنګ تودو سنګرونو ته ځئ او د هیواد د دښمنانو په وړاندې مبارزه کوئ. تاسو زموږ ویاړ یاست. په کندز کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زبردست صافي ازادي راډیو ته ویل چې د ملي پولیسو روزنې دوې میاشتې او د محلي پولیسو روزنې یوه میاشت دوام وکړ. ښاغلی صافي وایي چې په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره د وسلوالو لخوا د کندز ښار ته نیول کېدو وروسته په دغه ولایت کې شاوخوا 200 پولیس روزل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې ادارې رئیس جنرال محمد رجب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار به تر سبا پورې تړلې وي. دغه په خبره په سیمه کې تر 90 سانتي مترو پورې واوره اورېدلې ده. شغلی رجب زیاته کړه چې دغه لارې د مسافرو د خوندیتوب لپاره تړلې ده. په بل خبر کې ویل شوي چې د درنو واورو له کبله د بامیان ولایت د مرکز او څو ولسوالیو لارې هم تړل شوې دي. د بامیان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې رئیس احمد رضا رفعت نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ستونزه تیره شوه پیښه شوه. د زیاته کړه دا معلومات نه لري چې پر دغو لارو مسافر ګیر پاتې دي که څنګه. خو د ده په باور د واورې اورښت او طوفان لا هم دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکي ادارې په فاریاب ولایت کې پر 15 کورنیو د خوراکي او نورو موادو مرسته وویشله. د دې ادارې د چارواکو په خبره دغه مواد پر هغو کورنیو ویشل کېږي چې د ماینونو او منفجره وسایلو په چاودنو کې زیانمنې سوي دي. د افغانستان په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکي ادارې مسؤل عبدالوکیل احمدزی وویل
برنامه امروزی ما ایست که عمر دمایه که
حقوق کرانوی تا چه ده جنگ ناچاود و مهمات و آماینون و لکبل از یانمان سیوی او ملکین دی ده غم رستی ویشل سیوی دی. پده لرکی 15 اویا کرانوی تا کمبلی برا غوری او ده پخلنزی وسایل ورکل سیوی چی ارزشتی 15 زره افغانیو ترسیجی. د وژلسو او ټپیانو د کورنۍ غړو پر دغو مرستو خوشي څرګنده کړه او له حکومت څخه د نور مرستو غوښتنه هم وکړه. د کندهار ملي امنیت ځواکونو د دغه ښار په درېمه ناحیه کې هغه غلچکۍ برید کوونکی وژلی چې د ملي امنیت پر یوه سرتیری یې ډزې وکړې. د کندهار د ولی وین سمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار 11 بجې د درېمې ناحیې د قاضي غلام دانی په سیمه کې وسوه. د خپلواک په وینا دوه غلچکۍ برید کوونکي پر یوه موټر سایکل سپاره وه او د ملي امنیت پر هغه سرتیری یې برید وکړ چې تلاشي یې کوله. په دې پېښه کې یو برید کوونکی وژل شوی او بل د یوې توپانچې او موټر سایکل سره یو ځای په ټاپي حالت کې د ملي امنیت ځواکونو نیولی. د دې معلوماتو پر اساس د حمله پر مهال د ملي امنیت یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د دغه هیواد یوې بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې الوتکې لېږدونکي کښتۍ الوتنه کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د سمندري ځواکونو د تمریناتو پر مهال دغه الوتکې الوتنه کړې او دغه بی پیلوټ الوتکې د امریکایي کښتۍ عکسونه هم اخیستي، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د امریکا سمندري ځواکونو له د دې راپور په اړه عکس العمل نه دی ښولی. د امریکا الوتکې لېږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. ایران څو ورځې مخکې په عمان، خلیج او د هند په سمندر کې د سمندري ځواک پوځي تمرینات پیل کړل. تهران د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ایران سمندري قواوو د امریکا جنگي کښتۍ ته خبرداری ورکړ چې له سیمې څخه چې هلته د ایران پوځي تمرینات روان ووځي، خو د امریکا سمندري قواوو د خبرداری پروا ونه کړه. دا پېښه وروسته له هغې کېږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول، وروسته یې بېرته خوشې کړل. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل چې په دې سخت په غوسه دی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسی کړی دی. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعال او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد ماشومانو د تعلیم لپاره دې میلیونونه ډالره برابر کړي. تر دې دمه د ملالې د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې له ولسمشر براک اوباما یې کړې ده 10,000 لاسلیکونه راټول سوي دي. ملالې د سوریې له بحران سره مالي مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي چې د لندن په راتلونکي کنفرانس کې 1.4 میلیارد ډالره د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کنفرانس د راتلونکي فبروري پر 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. او سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ نه په استفاده په سرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تېر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا اوس وخت لږ شمیر پوځي پرسونل لیبیا ته لېږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځان ته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي چې امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بشري حقوقو د څار ډله د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استونې اندېښمنه ده. د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
تر هغه پورې به عملیات روان وي تر څو چې هغه سیمه ټوله د مخالفینو څخه پاک شي.
په کندوز کې په سلګونو نویو پولیسو د روزنې دوره بشپړه کړه. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو د هلمند ګرش کول سوالي ته ورولو. هلته جګړه له جګړې وروسته غلې ورس او د خلکو حال
کسان طالبان موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بد رویه کوي.
دا به هم واوري چې سویډن او فنلند په زرګونو مهاجر بیرته خپلو هیوادو ته استوي. او دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استولو اندېښنه ښکاره کړې. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خاوره کې میشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیشي. د بشری حقوقو د څار ډلې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې ده. اسمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نن موبایل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. دا نړیواله مؤسسه وایي چې سپاهي پاسداران لږ تر لږه د نومبر له میاشتې را په دې خوا په ایران کې په زرګونو ډېر افغانان سوریې ته استولی دي. د بشري حقونو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریې ته لاړ شي څو د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. د بشري حقونو د څار ډلې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې له څه باندې شلو افغانانو سره چې په ایران کې اوسېدل د سوریې جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو د ګمارلو په اړه مرکې کړې دي. یو ولس کلن افغان وویل په زور جګړې ته ولېږه. نورو ویلي چې په خپله خوښه د ایران له لوري په تنظیم شوي ځواک کې د شاملېدو لپاره سوریې ته تللي دي. دا کسان یا د مذهبي عقایدو او یا د دې لپاره چې په ایران کې د هستوګنې قانوني جواز ترلاسه کړي سوریې ته تللي دي. د بشري حقونو د څار د ډلې د استرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنګېدو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکړې، بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریې په جګړه کې برخه وانخلي په زوره به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیروني وویل چې د ایران له لوري د سوریې او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هیواده بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوي چې په دې اړه څېړنې وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي چې په دې اړه راپورونه وررسېدلي خو د ثبوت لپاره یې شواهد پکار دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې هکله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې هکله تل تحقیق کېږي او که چیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو د هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي به ترسره کړي.
په ایران کې په زلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپاهي پاسداران د غړیو له لوري نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زور ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د هلمند ګرش کولسوالی ته ورولو او د دې ولسوالی یو تصویری راپور درکو. خو سپاره شو په افغانستان کې بیا نه یوته نورو بیا نه یوته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په ډنډیغوري سیمه کې پیل شوی عملیاتو شې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت وایي دولت وزیري نن په کابل کې ساجی رادیو ته وویل دا عملیات په تر هغه پورې دوام وکړي چې ټول سیمه له مخالفانو پاک شي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
که څه هم له کابو دوو کلونو راهیسې د بغلان ولایت د ډنډې غوري د سیمې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په سیمه کې د مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان ولایت په ډنډې غوري سیمه کې د دلوې په شپږم عملیات پیل شوي اوس هم دوام لري او مخالفینو ته پکې د سر و مال زیانونه اوښتي دي.
په دې درې ورځو کې چې زموږ عملیات روان دي هلته موږ لاسته راوړنې لرو، تر هغه پورې به عملیات روان وي تر څو چې هغه سیمه ټوله د مخالفینو څخه پاک شي. موږ خپل عملیات په ډېر پوره تدبیر او په ډېر احتیاط ترسره کوو، هغه فقط د دې لپاره چې ملکی کسانو ته تلفات ونه رسیږي. تری موږ کولی شو چې دا عملیات په یوه ورځ یا دوه ورځو کې پای ته ورسوو.
د بغلان ولایت د ډنډې غوري سیمه په دې وروستیو کې په یوې ناامنه سیمه بدله شوې او ویل کېږي چې ګڼ وسلوال مخالفین په کې ځای پر ځای شوي او کله کله شمالي ولایتونو ته وتلې لویه لاره هم تړي. په دې اړه د بغلان ولایت عامو خلکو او په پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازیو حکومت ته بیا بیا خبرداری ورکړی چې که په سیمه کې عملیات ونه کړي له دې لارې به شمالي ولایتونو ته د خلکو او نقلي وسایطو تګ راتګ له خطر سره مخ شي. خلک دا هم وایي له هرې سیمې څخه چې امنیتي ځواکونه له عملیاتو وروسته ووځي سیمه ډېر ژر بیرته ناامنه کېږي. د دې ستونزې د حل په اړه د پوځي چارو پوه حیګل سلیمان خیل آزادی راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې تصفیه شوو سیمو ته دایمي امنیتي تدابیر ولري.
امنیتی او دفاعي سکتور ته پیشنهاد داده کله چې عملیات وکړي منطقه تصفیه کړي او قوتونه بیرته راشي، هغه دښمن بیرته راځي، هغه نقطې چې دوی تصفیه کړي بیرته یې نیسي او خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ پیشنهاد پخوا هم داده، اګرچه وزارت دفاع هم دا قبوله کړې ده، دوی چې عملیات وکړي منطقه تصفیه کړي باید منطقه پرې نږدي، هغه ځای کې څو امنیت عامو ته هم تامین شوی نه وي، خلکو مطمئن شوي نه وي، هغه نقطه کې باید امنیتي پوستې ځای په ځای کړي.
د دفاع وزارت له ډاډ سره سره له ولایتونو څخه رسېدلي خبرونه وایي چې خلک په اکثرو سیمو کې له امنیت څخه ډاډمن نه دي. خلک وایي نشي کولی چې خپلې ورځنۍ چارې په سمه توګه پر مخ بوزي او یا له یوې سیمې څخه بلې ته په ډاډه زړه ولاړ شي. د ولایتونو ځینې خلک دا هم وایي چې په لویو لارو کې ناامنیو د دوی په سوداګریزو چارو ناوړه اثر کړی دی. خو د دفاع وزارت وایي اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې 12 پلان شوي عملیات جاری دي چې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ پکې هم شامل دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې به روان عملیات تر هغو دوام وکړي چې سیمه له مخالفو وسلوالو پاکه شوې وي. له بغلان به ګاونډي کندوز ته ورشو. د کندوز ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 300 ملي او سیمه ییز پولیس فارغ شول. د دې روزنیز مرکز قمندان زبردست ساپی وویل چې دغه شمیر فارغ شوي پولیس به د نورو ولایتونو تر څنګ په بغلان کې هم وظیفه اجرا کړي. له کندوزه اجمل آریان راپورت لري.
د کندوز د پولیسو روزنیز مرکز څخه 300 تنو ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کندوز ولایت د پولیسو روزنیز مرکز کې د پولیسو د فراغت په اړه غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قمندان، د کندوز ولایت سرپرست، د دې ولایت د امنیت قمندان او یو شمیر قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی وو. د کندوز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ په خپلو خبرو کې وویل چې دغو 300 تنو پولیسو ته د پولیسو روزنیز مرکز کې ملي پولیسو ته 8 اونۍ او سیمه ییزو پولیسو ته 4 اونۍ پوځي زده کړې ورکړل شوې دي او د فراغت سندونه پرې وویشل شول. جنگلباغ زیاته کړه چې په دې اساس شرایط کې په دې کچه د پولیسو فراغت د هیواد دښمنانو لپاره یو غاښ ماتونکی ځواب دی. تاسو رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات په خاطر د جګړې ګرمو سنگرونو ته ځی او د هیواد د دښمنانو پر وړاندې مبارزه کوئ. تاسو زموږ ویاړ یاست. په همدې حال کې د کندوز د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان زبردست ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کندوز سقوط نه وروسته له دې مرکز څخه تر اوسه پورې 800 تنه ملي پولیس فارغ شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان زیاته کړه چې دغه فارغ شوي کسان د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې لکه بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې پر دندو ګمارل کیږي.
دا ډیر یو حق چاوه او موږ په دې متحده تو چې نور هم د تعلیم تربیه دلته رشد کی او ان شاء الله چې په تعلیم تربیه به موږ وکولای شو چې د دې وطن امنیت وخت وګونی.
یو شمیر سرتیری چې له دې روزنیز مرکز څخه فارغ شوي دي دوی وایي چې د دوی هدف خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت کول دي. یو تن تازه فارغ شوی سرتیری چې شکر الله نومیږي خپل نظر داسې څرګندوي.
ما همیشه برای مردم افغانستان وعده را میتم.
زه خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په آرامه فکر سره خپل کار وکړي، ځکه موږ د دوی لپاره خدمت کوو او د دې هیواد دښمنانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. د یادونه ده چې په دې کمیت پولیس په داسې حال کې د کندوز د پولیسو روزنیز مرکز څخه فارغیږي چې د کندوز ولایت وسنی وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکي ډیر په اندېښنه دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې په همدې صفو آشنا راډیو اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د هلمند ګرشک ولسوالۍ ته ورسو. هلته جګړه غلې شوې ده خو خلک څه حال لري په تفصیل به مو ترې خبر کړو. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې والي او یو شمېر قومي مشرانو د داعش په اړه نظر څرګند کړ. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روحوله انوري د دې غونډې راپور راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی. دښمنان کله یوه ډله رامنځته کړي او کله بله، کله یو ته د افغانانو د وژنې او ځورونې فتوا ورکړي او کله هم بلې ته، خو هیڅکله به یې هم شوم ارمانونه پوره نشي.
او خلق په امور چې دغه کلمې نه غلطه استفاده کوه دغه په مقابل کې جهاد روان تاسو ولې نه چې دوه میاشتې یارې دوه ورځې د پنځو ورځو ورته په اچین کې دوه ځله کلم سپینګیری په ماینو کې نه نو د خلکو ناموسونه ځان ته نه کار کوي د کوم اسلام
هغه وای د داعش ډلې د پیاوړتیا د پاره د کونړ په یو شمیر سیمو کې دعوت روان دی. دلته ځوانان جنگ او افغان وژنې ته هڅول کیږي، خو زموږ علما او مشران چوپه خوله ناست دي.
ولې متاسفانه نیمو تاسو په بونډو کې یا په دیواګل کې یا په چپه دار کې په دې نوم د دعوت راوړل نشي داعش که به تاسو ته اوسه مشران ځوانان علما دولت د ملت نه جوړ دی، حکومت د ملت نه جوړ دی که احساس مسئولیت ونه کوي مخنیوی د دغو مسایلو ونه کړو په ګډه لاس په کار نه شو زه فکر کوم چې خدای نخواسته مشکلات به منځته راشي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وای د نورو ګټو د پاره جنگي پروژې په بهر کې ډیزاین کیږي او د پلی کولو په خاطر افغانستان ته رالیږي، چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د همدغو پروژو له امله په میلیونونو افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یو افغان د بل افغان پسې ټوپک راخستی دی. قومی مشر سید محبوب پاچا وویل دوی له افغان ځواکونو پوره ملاتړ کوي.
دښمنه واوره چې په خوا خو د جنرالو نه ښه وم دته سپینګیرو دا اوس چې ناست دي، هر یو پوځي دی، هر یو ټینکس دی او هر یو راکټچی دی، مه کوه په ځان پسې مو مرا پاچاوه. من به دې خپلو بچو سره که څوک جنرالان دي او که څوک افسران دي او که څوک سربازان دي، هوږه کوم به په دښمن په مقابل کې سپر یو او به دې خپلې خاورې عزت به ساتو او یو دښمن به انشاءالله زار خپل څوم هدف چې هغوی لري او وایي سرته به ونرسېږي.
خلک وایي کله چې په کونړ کې بهرني ځواکونه موجودو نو جنګونه او جګړې زیاتې وي. د پیج دره د مرګ درې په نوم یادېدله، خو له کومې ورځې چې بهرني سرتیري له کونړ وتلي امنیت ښه شوی او د مرګ دره هم د ژوند په دره بدله شوې ده.
کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي خلک څه احساس کوي؟ په تیره بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو آوازونه اورېدل کیږي. داسې یوه سیمه د هلمند ګرشک ولسوالۍ ده. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وسلوالو نشتو او د توغندیو ورېدو د خلکو د ژوند خوند اخیستی. د ماهیانو د میلې لپاره جوړ سوي پارکونه خالي ښکاري او هره شیبه د درنو ډزو آوازونه دلته هلته اورېدل کیږي. په ګرشک کې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو میاشتې پوره کیږي، خو د دې ولسوالۍ په تجارتي بازار کې د خلکو بیروبار تر یوې اندازې عادي معلومیږي. زموږ همکار الیاس دی ګرشک ولسوالۍ ته تللی. نور بله د واورو
ګریش ته پر دې څه باندې 50 کیلومتره لار د موټرونو تګ راتک عادي دی، خو د نارسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوستو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوي بیرغونه د نامنیو او پر دې لار چې کندهار او ګریش ته لشکرګاه سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دي او په کې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیلو وختونو کې سخت نښتې هم سوي دي، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعته نښته کې شاوخوا 12 وسلوال ووژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګاه اوسیدونکی نوید نظری چې کله کله ګریش ته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوستو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د ناامنۍ فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریشک او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نښلول شوي دي او دا کار طالبانو کړی دی، دا که څه هم طالبان په هغه سیمه کې موجود نه دي خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بد رویه اخلي او دې سره ډیر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو په ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤلین دغه مسلې ته توجه وکړي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچوي، او د دغه سیمو څخه حتی طالبان دومره په شاک کړي چې دغه بیرغ زړول توان هم ونه لري. که څه هم بیرغ ډېر ساده کار دی، کوچنی هم کولی شي دا بیرغ وزړي.
گریشت پرسیدو په عادي کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغیر نه تر سترګو کېږي، خو د میلی ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سیند په سړک کې د موټرونو د مینځلو سیمې خالي تر سترګو کېږي. دا سړي ته د دې وروستیو ناامنو ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند والیبایان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان شوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی د روانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر شوي دي او هم توغندۍ وري.
ذبیح الله وه ارزه شپه ورځ نه وه، دلته ارزه بس ټکان کېږي دلته یا اوس ډېر شوي دي، پخوا نه وه داسې ډېر. بس خدای پاک سره لاړدی چکاکوم.
گریش کنه وایز د هلمند د شمال د ناامن ولسوالیو لکه سنگین، موساکلا، نوزاد او واشیر سره پراخه ګډه دشتی پول لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پول لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د گریش کې اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ول وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګیږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي، خو د دې خو افغان ځواکونو تر هغو ډزې کوي چې خلک نارام کړي.
دا هغو دوه ټکه کړي دي، موږ د دې خو بالانو پسې اخته یو. نو ولې هغه د وټلونه وتړل سو، پله خالي سو، سړک خالي سو، غټ موټران بلې خواته ځغلي، کوچني موټران بلې خواته ځغلي، دونه مشکل هم نشته. اورې خدا دې چې د دښمن تبلیغ ډېر زورور دی.
د امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وای په گریش کې جګړه ختمه شوی ده او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښه ماته کړې دي، خو د امنیت کمانډان خبرې د گریش خلک ردوي. دوی وایي کله کله ټول ورځ او شپه ته دا جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې ولسوالۍ په بازار ورننوتلي دي. د گریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخه نیولی سي، خو فکر کوي چې همغږي نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
گریش کې امنیت ډېر خراب دی، نو خلک ډېر بده خاطره لري د جنگو د بد وضعیت سره. نو اوس ډېر حالات خراب دی، په آرام نه دی. هر شپه ټکونو، جنگونو، تورغونډیانې غورځي طالبان. نو خلک اوس ډېر په خفه دی، وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې شوې فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول شوي دي دوام لري. گریش 1,463 کیلومتره مربع مساحت او د 1,490 کال د اسای له مخې 1,212 تنه اوسیدونکي او 200 لوی کلی لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتني جنګ په ترڅ کې تر دېرش ډېر افغان سرتیر په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لویې لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بیرته د افغان سرتیرو لخوا په شا تمبول کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله خوګیانی له کندهار لیکي په کندهار کې د دولت ضد تبلیغات زیات شوې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا پر استولې سمس کې لیکلي دي په پکتیا کې اسمان وریځ دی او هوا سړه ده. د افغانستان په جنوب سیمو کې سږ کال ورښتونه کم دي، نو وریځ ښه خبره ده. شایي ورښت پکې وشي او واوري پکې ووري. صدیق مومن پر استولې سمس کې لیکلي دي زموږ اسمسونه تاسو هر ورځ باید په هر خبرونه کې ولولئ. حقیار له لوګر لیکي حکومت د څرخ په ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکلي دي هر افغان باید چاپیریال ته پام وکړي او ساتنه وکړي. عارف وفا له لشکرګاه لیکي د انګور اډې په برخه کې باید د پاکستانی تاسیساتو مخه ونیول شي. او یو بل اوریدون کې ګل احمد عرفان لیکلی دی لکندهار څخه ولسمشر څخه دا غشتنه لرم چې کندهار ته راشي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. البته د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې مو لنویو اختراعاتو خبرو. خو اوس دوی بچي او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقوقو د سیستماتیکي سرغړونې مخنیوي وکړي. د ارګ مطبوعاتي دفتر د بشري حقوقو د څایر ادارې د کلنی راپور تر خپرېدو وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤول وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو پر خلاف تر سره سوي اعمال نوې خبره نه ده او دغه ډلو تر دې مخکې هم له بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار وای افغان دولت د موشن د امنیتی کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولی. محمد انی فاطمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمنی له سفیر مارکوس پوتسل سره په کتنې کې وکړه. د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په کندوز ولایت کې 300 ملي او محلي پولیسو ته مسلکي روزنه ورکول شو. د کندوز ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال محمد قاسم جنگل باغ د فراغت مراسمو ته د وینا پر مهال دغه پولیس اتلان وبلل. د کندهار ملي امنیت ځواکونو د دغه شهر په دریمه ناحیه کې هغه غلچکی بریدکوونکی وجلی چې د ملي امنیت پر یو سرتیری ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره په فاریاب ولایت کې پر 15 بیا کورونی د خوراکي او نورو موادو مرسته وویشل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد یو بی پلوټ الوتکی د څارنې لپاره د امریکا پر وی کېشتي چې الوتکی هم لږدولې الوتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. او د تعلیم لپاره د پاکستان ځواني فعالی او د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونو ډالر برابر کړي.
او سم اقتصادي خبرونه لمرزه احمد زید.
آیسا یا په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر لوی ښارونو کې د لاسو صنعتي پارکونو د جوړولو عملی چارې روانې دي. د دغې ادارې مشر قربان حق جو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه پارکونه د کابل په شمول په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف، لوګر، میدان وردګ، غزنی، تخار او کندوز ولایتونو کې جوړیږي. دی وایي اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په لاسو صنعتي پارکونو باندې عملي روان دی. خغلی اغجو وایي چې دوی په 2014 میلادي کال کې د افغان سوداګرو لپاره شپږ سیمه ییز او نړیوال نندارتونونه په هند، ترکیه، امریکا، چین او آلمان کې جوړوي او ټاکل شوی چې په شمال زون کې د غالۍ اوبدنې یو خصوصي شرکت په لسګونو ښځو ته په یو پراخه صنعتي سیمه کې د غالۍ کارګاوې چمتو کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غالۍ د ماشینونو په فعالېدو سره به 300 افغانو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د جرمني په یو نندارتون کې افغاني غالۍ لومړی مقام خپل کړ. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست د معلوماتو مخه د بلخ غالی امریکا او اروپا ته صادریږي. د خبرونو پای
اساسي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنه په ټول افغانستان کې او سویډن او فنلند اعلان وکړ چې د هیوادونو ته د رسیدلو کډوالو یو زیات شمیر بیرته خپل هیوادونو ته ستنوي. په دې ډله کې ګڼ شمیر افغانان دي چې قاچاقبرانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو او له سختو او وژونکو لارو تر تیرېدو وروسته د ویشي راتلونکي په تمه د هیوادونو ته تللي دي. احمد تکل راپور لري.
فنلند او سویډن د لسګونو زره کډوالو د استلو لپاره خپل پلانونه اعلان کړل. د دوی د اعلان هدف اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ مخنیوي دی. دا دوه هیوادونه له افغانستان او منځني ختیځ څخه د لسګونو زره کډوالو له سخت بحران سره مخامخ دي، ځکه چې له جګړه ځپلو هیوادونو څخه اکثر کډوال د اسکندنوي هیوادونه د خپل وروستي منزل په توګه غوره کوي. د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هیواد ته په 2015 کال کې د رسیدلو کډوالو له دریو دوه برخې چې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي وباسي. د فنلند د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د چارو د ادارې مسؤولې مشرې پای وی نرک فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د هیواد ته د رسیدلو شاوخوا 2000 کډوالو په سلو کې تخمینا 15 به وایستل شي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر هم پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ښایي تر 80,000 پورې پناه غوښتونکي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي وباسي. اندریش انګوار ایګمن پرون وویل حکومت د 60,000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کیدای شي دا شمېره له 80,000 واوړي. ایګمن ویلي حکومت پولیسو او د کډوالو مسؤولو ادارو ته دنده سپارلې ده چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چارې تنظیم کړي. تیر کال 1,60,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې دا د دې هیواد نفوس ته په پام سره یوه ډېره لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډېری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. په همدې حال کې جرمني وایي چې مراکش، الجزایر او تونس مسؤول هیوادونه دي او کډوالو ته به یې سیاسي پناه ورنه کړي. له دې اعلان سره د افریقا د دې دریو هیوادونو د کډوالو لپاره به په اروپا کې پناه اخیستل ډېر ګران شي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د کډوالو له بحران سره لاس ګریوان دي، یو مخکښ هالندي سیاستوال ویلي دي چې هالند د اروپایي ټولنې له ځینو غړو سره پر هغه پلان کار کوي چې له مخې یو شمېر کډوال ترکیې ته استول کیږي. هالندای سیاستوال ددریک سمسم وایي د دې پلان له مخې تر 2,500,000 پورې هغه کسان به هم د پناه غوښتونکو په توګه ومنل شي چې لا دمخه په ترکیه کې اوسي. خود بشری حقونو یوې مدافع ټولنې د افغان نړیوال سازمان دا پلان غندلی او ویلي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه له بنسټه ناسمه ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د ورځې لخوا لوو ترو او د ماښام لخوا لوو ترو آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي نړۍ پروګرام هم وړاندې کوو. خو اوس په فراه ته مخه کړو. په فراه ولایت کې پر نږدې 200 بیځای شویو کورنیو خوراکي مواد ویشل شوي دي. احمد شاه فطرت راپور لري.
پر کابو 200 بیځای شویو کورنیو باندې په فراه ولایت کې خورنیز او غیر خورنیز توکي وویشل شوه. دغه توکي د UNHCR یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی بنسټ په مرستې سره برابر شوی و. رحمدین ریګیوال د فراه ولایت د کډوال چارو ریاست رئیس ازادي راډیو ته وویل چې یا توکي په هغه بیځای شو کورنیو باندې ویشل شوي چې د نامنې له امله د فراه د خاک سفید په شرود او بلبلوک ولسوالیو څخه د فراه مرکز ته راغلي دي. دغه په خبره ډېر ژر به نور توکي هم د UNHCR موسسې په مرستې سره پر نور بیځای شو کورنیو باندې و ویشل شي.
موږ هغه خلک چې د جنګ و نامي پاس سره راغلي دي د فراه ولایت راغلي دي، فراه مواد غذایی توزیع کړو او وروسته بیا مواد غیر غذایی توزیع کړو. چې نه مواد غذایی چې د بلې شي مخته استول دي هغه خورګه د فراه توزیع شامل دي.
په همدې حال کې کسان چې د امرسي ترلاسه کړي کسان خوښ دي، خو د دولت غواړي چې دوی ته د بیرته سنیدو زمينه برابر کړي. دا غوی په خبره دولت باید د امرسي ترڅنګ د دوی د سیمه امنیت هم پام وکړي ترڅو دوی خپل اصلي سیمه ته بیرته ستان نشي.
دغه مسجد خلکو سره ډېر خوشحاله یم. موږ حکومت کې موږ هم خپله داسې په وطن کې مو د طالبانو د دولتیانو جنګ د وطن څخه فرار راغلي و. ښار
موږ دغه د وطن سره ماجر شوي په شراتي سي اوانونه را باندې کاری د یې خصم په عذابي د دې خصم په عذابي بدبختي راته جوړ د کورونا مخرب دي.
د شمیرو سره سم د فراه په ښار کې هم دا اوس کابو 2000 بیځای شوي کورونا شتون لري چې د فراه ولایت د بیلابیل ځایونو څخه د نامنې له امله بیځای شوي دي. دوی وایي که دولت ورته زمینه برابره کړي نو بیرته به خپلو اصلي سیمو ته وګرځي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات راځي
د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دي چې ځان کا نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د انسان پر مغزو د ساينس پوهانو وروستۍ څېړنې ښیي چې د انسان د مغزو ظرفیت په انټرنیټ کې د ټولو موجودو معلوماتو همره دی. د ساينس مجلې د راپور پر اساس د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهانو د انسان پر مغزو په څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د انسان د حافظې ظرفیت تر هغه څه لس برابره زیات دی چې تر اوسه پورې تصور کېده، او که انسان د خپلو مغزو له ټول ظرفیت کار واخلي په انټرنیټ کې ټول مطالب په خپلو مغزو کې خوندي کولی شي. د آی ایل آی یا ایلی په نوم گاجټ د بلې ژبې د زده کړې له احتیاج تاسو خلاصوي. له ایلی گاجټ څخه په استفادې به پر خپله ژبه غږیږي او نور به پر خپلو خبرو پوهولی شي. چې کله خبرې کوئ دا گاجټ مو خبرې ژباړي او مخاطب مو پوهوي چې تاسو ورته څه وایست. دا گاجټ حاضر دمه یوازې انګلیسي، جاپانی او چینایي ژبې ژباړي، خو ژر به په ګڼو نورو ژوندیو ژبو هم د ترجمې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارت یا ځیرکې سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کیږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارت یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. د سشکل په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی ژر به بازار ته راووزي. له بلې خوا ایچ ټی سي شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستمه په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښی، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې د دیونې راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. د ځل زموږ یو شمېر اوریدونکو په حکومتي ادارو او نورو عمل منفعت اساساتو کې د اداري فساد په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې غواړم د خبرونې په لومړي سر کې همدغه پیغامونه دروورو چې خلکو د بیلابیلو ولایتونو څخه راستول دي او په مختلفو برخو کې د فساد څخه شکایتونه کړي دي. لومړی به کندهار ولایت څخه د یوې خور ژغور چې د غاصبینو او زورواکو په اړه مشت پیغام را رسېدلی دی په ګډه به وورو.
السلام علیکم. د خپل سلامونه لیکلې ټول هیوادوالو ته وایم. زما پیغام دغه دی چې د رانده ولسوالۍ دشت د ګرد زورواکانو نیولې دي چې زموږ حکومت ولې داسې دی د غریبانو ناره نه اورېدل کېږي او د زورواکو د زورورو جیبونه ډکېږي نور د چا په کیسه کې نه وي. اوس که موږ په افغانستان کښې دا یووالی رامان بین ته شي، دا به هېڅوک زموږ پر خاوره چېرې وکړي، نه به موږ ته ځوانمرګې راولېږي. زما هیله وارزو دغه ده چې اشرف غني دغه زموږ ارغنداو دښته پام وکړي. اول به زموږ ولسوال په ولسوالۍ کښې چې ناستې دغه لاس سره لري، ما که لیدلې نه وای ویلی مې نه. په دې خاطر زه هم وظیفه لرم، موږ وختلو لور په ځمکې او چې ولید یو غریب یو خلاص مو کړي، نو ولې داسې اوس ما زړه ډېر پر وسوځي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي، افغانستان دې اباد وي. خدای پامان.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې ډاکټر صاحب محترمه اشرف غني صاحب چې زموږ رئیس جمهور دی، چې تا یو په جلال آباد کښې غصیبې هم په ګوته کړي دي، که دې په روزګان کښې هم په ګوته کړي دي، که دې په کندهار کښې هم په ګوته کړي دي، که دې په هلمند کښې هم په ګوته کړي دي، که دې په بل ولایت کښې هم په ګوته کړي دي. که تا چېرې په جلال آباد کښې په ګوته کړي دي، خو هغه صحیح خبره ده که او غاصب یو غاصب وي زموږ د روزګان په ولایت کښې، بیا په تېره د جراوت په ولسوالۍ کښې محترمه یوازې ویش ځمکه نشته چې لمونځ پر وکړې. ټوله غاصبینو غصب کړل، بازار یې غصب کړی دي، چوکونه یې غصب کړي دي، د بازار ټوله مملکه متکه غصب کړې ده. موږ در رئیس جمهور ته هیله کوو چې خپل واجیانو ته خپل قومندانانو ته هیله عرض دغه وکړي چې دا غاصبین په ګوته کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. هر یوه څلوېښت جریبه، پنځوس جریبه، شپېته جریبه، سل جریبه ځمکه غصب کړې ده. محترمه، زه د جراوت ولسوالۍ څخه د ولسوال صاحب ته، د قومندان صاحب ته، د واجي صاحب د روزګانه څخه هیله کوم، د قومندان امنیت ته هیله کوم چې محترمه اول ستونزه د امنیت ته، دومه ستونزه د غاصبینو ده، بله ستونزه موږ په دولت کښې نه لرو. نو چې ته د غاصبینو مخه نه شې نیولی محترمه، نو دا به څنګه چې ټوله منطقه د غاصبینو په لاس کښې ده. وسلام.
زما ازادۍ راډیو ته دا پیغام بیا راول سلامونه کې چارې وړاندې کوم، او بیا د ازادۍ راډیو نه دا هغه دیارلس کلن څوارلس کلن فساد چې په ننګرهار کښې دی هغه ماغسې دی، په کنړ کښې چې دی ماغسې دی. ور دا پروژې دي وایي مونږ تندیله وو او دغه که پروژې دغه که ور پروژې خو هغه فساد بیت خلک په کښې دي ور چې افغانستان یې در په در او خاورې په سر کړو، خلک یې پر نو باندې واړول. او بله خبره دا ده چې ور زموږ غاصبین خو یو هم نه دی نیولی، هغه سړی نیولی دی چې ور بس غریب سړی دی، نور داسې چارواکي خټ چارواکي خو نه نیولی، نه په چوکاټ حکومت کښې چې دي په هغه په دیارلس څوارلس کلنې چوکۍ باندې ناست وي. ور زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې وروره د افغانستان د خلکو د غم وخوري، په سندونو ویوړل شو، په ایران او په بل ځای کښې ترکیه کښې ویشتل شو، کارونه دې ته پیدا کړي. کارونه چې پیدا کوي هغه په فساد کښې هغه خلک شکیل دي وروره، پروژو چې کلي کښې دا مشران د ملي پیوستن انکشاف جهاد دغه خلک دي وروره چې کلي کښې ما هغه پیسې وایي صاحب کار وکړي، خو وی نه کړي صاحب بس پیسې ما هغه خلک وایي هغه څو څو کسان چې په کلي کښې دي او دغه کښې دي. زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې وروره د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمتالله.
بله السلام علیکم، زه نذیر احمد خبرې کوم. زما د لوړپوړي چارواکو ته دا خواهش دی چې د کندهار په ولایت کښې رشوت دومره بې حده اخیسته کېږي چې هېڅ امکان یې نشته. دولت خو هېڅ نشته په خاطر د دې چې خاص رشوت هرې شعبیت کښې ور ځې چې هغه کم رشوت واخېست دوه نیم سوه ساعت پر دې ولې غور نه کوي. ولس ته خو هېڅ خدمت نه دی شوی، د غریب په دې خو هېڅ چاره نه کېږي. ما دا خواهش دي په چېرې خپل اشرف غني اوري، نو تر دې دې غور وکړي او دا فساد دې ادارې دې بند نو نور د خدای پامان.
السلام علیکم، زه حاجي شرنواز خان د خیست ولایت د نظرکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی. اداري فساد په ورځ څه غږېږ وي، یو سړی په لمونځه بېلړ وو بیا پښه جیره په نیولې بل به ته وو جمعه خوشته ته کوله عمر څه دا نو نیم په فساد خدای ته مونږ جوړې لکه ته چې پوهې لوړ یې ده به ته وو چې خدای د خور د پښه د لمونځ دا نو اوبر کمې شوې په دا نومره حکومت لکه دا موجودا چې دا یا مخکته وړه چې نو که سم در ځای سای وخت نه دا حکومتي نه مونږ پلو کېږي په دا نومره بلمونځ او حکومت مونږ په زندګي نه لیدلی. ولسوال غداري وکړو بیا یې ودي نه بدل کړو بل کا، معاون غداري وکړو ودي نه بدل کړو بل کا، په کېرې نه کنوي مکافاتو مجازات نه شته. خو تمورشاه حکومت دا الوتې خپلې شپې نه وي، د میاشتې وي، د اووه میاشتې وي،
د ښکاری په دوی نه پیږي ملي تلویزیون نه پیږي پرودیګار عالم د بل سبب یې موږ جوړ کړي حکومت نه خوښي
د دوستانو پیغامونو مو واوریدل لکه څنګه چې تاسو هم شایي په راپورونو کې اوریدل وی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي کلنی راپور کې په افغانستان کې د فساد موجودیت خبره کړې ده بل خو افغان حکومت هم په دغه وخت کې د فساد موجودیت مني او نه ردوي خو د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله ویلي چې د دې ستونزې د لمزړولو لپاره د افغان حکومت ترڅنګ دا ضرور ده چې نړیوال ټولنه او خپل خلک هم جدی همکاری وکړي ترڅو دغه ستونزه یا دغه د فساد لمن ټوله سي او په دې برخه کې د دوی مبارزه کامیاب سي نو ازادي راډیو د فساد د لمنځه وړلو او نور اړخونو په اړه د افغان حکومت خبرګون راخیستی دی او له کارپوهانو سره هم غږیدلې یو غواړم دغه راپور په بشپړ ډول تاسو دوستانو ته دروورم چې لومړی د حکومتي چارواکو په خبرګون پیلېږي دغه راپور زموږ همکار صفي الله ستانکزي چمتو کړی دی چې په ګډه به سره واورو
د حکومت اجرایی رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګشته خو پر ضد مبارزه روانه ده عبدالله د چهارشنبه پرس په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي
از مو ارادي حکومت وحدت ملی د مبارزه قاطع
ښاغلی عبدالله وایي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود خو بیا هم له دغې پدیدې سره د مبارزې اړتیا شته نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي څو وکولی شو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لوی بیلګې د فساد له منځه یوسو د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته درېیم مقام خپل کړی دی شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 168 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یوه درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوی د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب یې په پام کې نه دی ساتلی د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده افغانستان 45 کاله جنگونه لیدلي دي اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه ان جي او ته دوی فنډینګ کوي باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې د یو ملت توهین وي پکې
ولسي جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی و اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولای
فساد خو رښتیا هم ډېر سوی دی نسبت د کرزي له حکومته که هغه وخت کې هر مقام موږ درلوده له هغه نه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوی دی ټول مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیقوي نه اجرایه ریاست ده کې کوم جدي ګام یې نه ریاست جمهوري کوم ځای کې چې قانون نه تطبیقیږي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخیږي
ښاغلی رنجبر د ولسي جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړی توپ بللای او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي خو ولې د اداري فساد په ورکولو نه دی بریالی شوی
د ازادي رادیو راپور مو اوریدای چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او ولسي جرګې نظرونه پرې راخستل سي وو په دې هیله چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه لا هم ګړندۍ سي او شي نتیجې واخلو وربس نور اوریدونکو ته چې پر نور ستونزې خپل شکایتونه موږ سره شریک کړي دي بیا هم له هلمند ولایت څخه د یوې بلې خور په څرګندونو د برخه پیلو چې په افغانستان کې د جګړې لشکلو خو غوړي چې نور له تاوتریخوالي لاس واخلي سولې تسرکښینه ورپسې نور پیغامونه هم لرو په ګټه به ورته خوښس
مله سلام علیکم د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده اله کوم چې تاسو موږ پیغام ده تاسو موږ پیغام خپل کې موږ په دې ژمي کې ولا سکچنیان د ماشومان سیاسر دي زغلې دي د خدای روی مو د طالبان کې نیولې چې د دې جنگ څخه خلاص اخلي موږ سوله وار موږ جنگ نه وار موږ سوله وار اوش پا دیجین چی رو لرسو ماشمان و اوش دی چی رو بوری و اخی دی سیاسر و ازار تو گوی دی خدای و دی قرآن و دی جنگ سخلاص و اخی طالبان دی دازمه جانه و دی جنگ سخلاص و اخی دی خدای و دی قرآن و نور جنگ سستوری موش سول و اردالا کامل
سلام علیکم زحنی فی دلغان و علایت دی مرکز سخا تاست ورور اخپل دا پیغام سب توم پس لسلام ورور دسما دا نظر دی کچیر تا دولت صلح کئی د ټول مصالح او مخالفین سره دیو کی جواز د تعریف پونم پروژه سره دی نه لري او د اسلامي سره غو سره د بانو سره ټول سره ویل افغاني تفاهم وکي او تر هوسو ټول افغانان په یو ټغر کینی دا سمه لیدا دا چې دی وی ډلې سره سول او کی او بلې ډلې سره جنگ ځان کی او ډیر د سولې په خبرو کې هوښیار وشيږي چې ملي منافع په کې خاص نه وي او د افغانستان د ویلو وجه ونه ګرځي. والسلام علیکم په احترام.
نورستان علامه ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې. ما متاسفانه افغانان تقریبا دغه 20 کاله کېږي چې تپل شوي او نیابتي جنګونو سره لاس او ګریوان یو. زما په نظر باندې دغه اوسنی جنګ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنګ نه ده، دا د افغانستان د حکمرانو لخوا ټول افغانان سره جنګ ده. په دې وجه رسنیو یا عام ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کېږي. نو دا معلومېږي چې جنګ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنګ پر وړاندې یو موټی شو او څنګه زمونږ پرمختګ او ثبات وګواخې خو یو پر وړاندې یو موټی شو. خدام دې.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته څخه د اوسه تر مخ خپل سلامونه وایم. کوم ژمنې چې اشرف غنی د خپل رای ورکوونکو سره کړې هغه ژمنې دي هله کوم چې ما پیغام تر اشرف غنی ته ورسې دي هغه ژمنې دي فرا کې. خدای په امان.
زه اسماعیل د پکتیا ولایت د زیاریو بلسوالۍ مونږ غواړو چې مونږ ته د زیاریو اریوب ولسوالۍ اړوند د اریوب سرک جوړ شي. د درې کاله کېږي چې دا سرک روان دی، نو هیڅ خلکو هیڅ څه ونه کړل. مونږ د مشرانو او د امنیتي چارواکو څخه دا خواهش کوو چې تر څو مونږ ته دغه سرک جوړ کړي.
بل السلام علیکم. زه جمیل پادرخیل د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. لس میاشتې کېږي چې د تاجرستان ولسوالۍ لاره بنده ده، هیچا د دې غم ونه خوړ او نه یې چا به افخاص وکړ. له یو پلوه خلک له اقتصادي مشکل سره مخ دي او بل چې کوم د ضرورت کوم سامان دي هغه چې د چندۍ سره په وجه د کرایې رسېږي او بل که څوک یو مریض عادي ولري هغه تر ډاکټره پورې رسوي تر 60,000 تر 80,000 پورې له وجې د کرایې رسېږي. موږ یوه لاره د روزګان ولایت تلرو هغه هم لاره په مشکل سره رسېږي. خواهش مې ده چې د دغې د مالستان د ولسوالۍ غم د غزنی ولایت چارواکي وخوري. بس دا مې پیغام ده. وسه
زمانم نبی اولاده د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان لکلي اوسېدونکی یم. همدا شېبه زه د شیګان لکلي له یوه لوړ له څوکې نه درسره په اړیکه کې یم. له تاسو نه همدا هیله کوم چې زموږ د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د تلیفون مخابراتي شبکې فعاله نه دي، خو فقط یوه د سلام شبکه د لوړو غرو په څوک کې فعالیت کوي. هو همدارنګه په لوړو غرونو کې کار کوي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ خلک ټول سلګونه خلک دي. هر ورځ سلګونه خلک د لوړو غرو څوک ته خېږي، هلته تلیفون کوي او له هغه ځایه خپل کار انجاموي. که تاسو مهرباني وکړئ د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې ته خبر ورکړي تر څو زموږ د ستونزو حل کې په غرونو کې تلیفون کار کوي که راته په کلیو او بانډو کې کار وکړي. وسلام.
بلې، زه سمیع الله افغان د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. او زما پیغام دی زموږ د افغانستان حکومت ته ورسېدی چې زموږ د افغان حکومت دی د افغان د ایران څخه د افغانستان د بندیانو په اړه خپل معلومات ترلاسه کړي. د افغان حکومت ولې د ایران څخه د بندیانو په اړه معلومات نه ترلاسه کوي او یا پښتانه نه ځنې کوي؟ زه څوک لس کاله بندیان، څوک پنځه کاله بندیان، او یا څوک شپږ کاله بندیان، یا څوک پنځه میاشتې بندیان، تر اوسه یې د دوی محکمه نه ده سوې. نو زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش او هیله ده د خپل بندیانو په اړه معلومات ایران څخه ترلاسه کړي. وسلام.
دوستانو، د همدې پیغام په اورولو سره د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسید. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، نو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې اوس د خپرونې په پای کې درته خپرېږي درسره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. موږ به یې په پوره امانت سره درته خپره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سو.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو